Governor Waltz is a
فکر کوم چې والی والز د عامه خدماتو په وړاندې کولو کې تجربه لري. هغه د متحده ایالاتو په اساسو جرګه کې شپږ دورې دنده ترسره کړې او د ایالت غوره والی دی. هغه د ښوونځي ښوونکی پاتې شوی او په ملي ګارد کې خدمت کړی. دی په عامه خدماتو کې اوږده مسلکي سابقه لرلې ده. د یو کوچني ښار اوسیدونکی دی او په یو معنا هغه له هر چا سره اړیکې لرلی شي او ډیری امریکایان ورسره اړیکې ټینګولی شي.
extremely effective communicator
تمرچه شاغلی والز د اگست په 19 د دیموکرات ګوند په ملي کنوانسیون کې خپل کاندیدی رسمن ومني او په راتلونکو انتخاباتو کې د دغه ګوند نومان شي. هریس او والز به د نومبر د 15 نیټې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له پخواني ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډانلډ ترامپ او د هغه له برستیال جی ډی ون سره سیالي وکړي. وانس هم پخوانی پوزی دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د هاریس او والز انتخاباتي ټیکټ د متوسط او ماموري طبقې لپاره پیاوړی شخ بللی او د دیموکراتانه غوښتي چې د هغوی ملاتړ وکوي. شاغلی بایدن په خواله رسنوي کې لیکلي چې هاریس او والز به د امریکا د ولسواکۍ او خصوصي ازادیو تر ټولو پیاوړي دفاع کوونکي وي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم څنګه شه جوړ بخیره می دار جوړ راغ ست مشری زه خپل د ډیر وخت بیکار ومن په بیکاری سولاړم کوټ تورې نو کار کوي ډیر وخت برتراله مې را یو کال بیکار ومن بیا په موسی کې ځم شامل کې درې میاشې بعد مې نمره وختي موسی انو لاړو کار دروان وو نو په لار کې بس موټر تیر پنچر سو انو بس موټر مواوشتي درې ملګری مو شهیدان سولل بس یو زخته پک بچاو کړل ما دا یو لاس لښ کورس نو دا مند د بیکاری پرې چې کارونه په ډیر سن پیدا کیږي بیا چې مشته پیدا سول دا واکیاره د پیښه سول.
سلام شعیب ما د افغانستان نه فعلاً خود سے خاص مصروفیت نہ لر خو مشت یا خند بیکاری سر خدے ہلا چې کاروبار زمینہ مساعد شی او د کار د پارا ټول پکار شی انجینران یو بیکاری او فیلی وقت منتظر د کاری او اللہ دے پکی خیر واچے.
السلام علیکم آزادی ریڈیو کار کھول کو اور دن کا سلامنا سلام آباد زما یو پیغام دے چی کار والا دی او که بیا کار دی باید دواړو ته په یوه نظر وکتل شي، هغه په کور کې که په هر څوک ولې انسان دی اصلا که دی نه چې الحمدلله مشغول دی په کار لګیا خپل دوکان دی د کپړو، لیکن نظر باید پرو ده ورته وکتل شي انسان دی هر څوک سړی یا خپل کار کوي او ټک دی که ورځ دوی بېکار یې کار خوښه شی دی در کار راشی نشته.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کله مو کو په دې خبرونه کې مو په میدان ورتک ولایت کې لوی تاریخي کلا خبرو
د دې کلا خاور د دې وخانو په تاریخ باندې راوړل شوی
په ګلونو کې د وی اثر تاریخي مانی پاړه علم ګل سحر وای
پښ پښ سو متر مربع کې جوړ شوی د ګرلس لوی خونې لري
د وشل شوی ولسی شاعر ګلمن وزیر یو په خانی کې لا در سره شریکو
مخ خود سر د پانا ځاین مو سړی تکوي د مال خبره
لانزورګری الماس خانم سره شخه دلایم
نن سبا چې څنګه منزورونه جوړو موږ دومره صفا دي چې هغه تلری نو تاسو ګوري نو خلک وایي کده چې مری وتی اکسته
د یو شمیر نور مطالبه تر څنګ په د کندوز د عامه حمامونو پاړه واوري
کیسه چې خلاص شي سړی وجود د سپک شي وجود دی برابر شي ډیر ښه
د خبرونه په پیل کې تاریخ ته مخکوه په میدان ورتک ولایت کې د زرغون بابا په نوم تاریخي کلاشته دا کلا چې شاوخوا 250 کال تاریخي مخینه لري، د سیمه د اوسیدونکو په وینا حکومت باید ورته توجه وکړي او د تاریخي ابدې په نوم دی ثبت کړي. د دې کلا لیدو ته هر ورځ یو شمیر سیلانیان ورسي. جزئیات په دې راپور کې.
د زرغون بابا په نوم دا تاریخي کلا د میدان وردګو ولایت په نرخ ولسوالۍ کې د اندړو په سیمه کې د شنو غرونو په مینځ کې پر یو لوی غونډۍ ودانه ده، چې د ځایي اوسیدونکو په خبره شاوخوا 250 کال تاریخي مخینه لري. دی وایي د زرغون بابا په نوم دا کلا په پخې خټې جوړه سوی او ښه نقاشي پکښې کې سوې ده. د نرخ ولسوالۍ د اندړو د کلي یو ځایي قومي مخور محمد نبی وایي دغه کلا په شاوخوا لس جریبه ځمکه کې جوړه سوې او خټه او خاوره یې په اوښانو باندې ورته راوړل سوې ده.
او د دې کلا خاوره دا د اوښانو په تاریخ باندې راوړل سوې دا چې بیا پخېږي، بیا د دې تلینه یا د دې خټې د یو قسمت نه خاوره خټه په اوبو کې ږدي، چې که چیرې دا خټه خامه وي نو بیا دا خټه پخوي، او که چیرې هماغه ټول مان نیمن وزن یې پوره وو نو بیا به وایي دا خټه پورته کېدله.
د زرغون بابا دا کلا څلور هسکه او دنګ برجونه لري، او د ځایي خلکو په خبره چې له دې کلا پخوا د انګریزانو د لشکرو په وړاندې جګړه هم سوي. بیا هم محمد نبی
تاریخی قلا یا ابیدات تاریخی ګوره نو دا پخپله بیانوي چې هر برج مثال دی او فایرداری لري. کته دیو برج نه کېدای شوی چې ټوله قلا یا دننه کور او مالداری وزوند او زراعت تحقیق.
د نر خلصوالی وسیدونکو وای د دې قلا په اړه ډیری خبرېسته، او دغه شان دی ورسخه ډیری خاطري هم لري. خو ولې دې قلا ته د زرغون بابا قلا وای؟ د نرخ ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور میرزا محمد پاړه وایي
دغه کلا د زرغون جلال په نامه باندې کلا ده، چې تقریبا 2500 کاله مخکې دلته راغلی و د موږ د اندړو نیکه و، نو دا کلا یې په هغه وخت کې آباده کړې ده او جوړه کړې ده. دې کلا سره یې دلته مکمله امکانات و چې جومات یې هم ده او زرنده یې هم وه، او دا یو مالدار سړی و.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس حبیب الله مجاهد هم وایي چې دا کلا ډیره تاریخي مخینه لري، او دوی به یې ساتنه وکړي او په تاریخي اثارو کې به یې ثبت کړي.
موږ غواړو هر هغه تاریخي سیمې چې د هغو قدامت له 100 کاله یو نیم 100 کاله تر 1000 کلو یا زیات راتونه پورې دا موږ ثبت او راجستر کړو. چې د زرغون بابا کلا دا یو داسې تاریخي سیمه ده چې د دغې سیمې ثبتول ساتل له دې چې خلیدنه او څارنه کول پوار وار سره حفاظت یې کول دا د اطلاعات فرهنګ مسؤلیت، او دا به انشاءالله موږ کوو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست د معلوماتو له مخې شپږاویا تاریخي ابدې له دوی سره ثبت دي، چې د یاد ولایت د ځینو فرهنګیانو د ادعا پر بنسټ یو شمېرې د نړېدو له ګواښ سره مخ دي.
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري. په ارکی دلکوشا مانی یو روایت دا دی چې د دې مانی نوم لاغي ودانی اخیستل شوی چې د کابل له بالا حصار سره نږدې د شاه زمان په وخت جوړه شوې وه. شاه زمان په 1193 کال کې پاچا شو. و کال یې پاچاهي وکړه، بیا یې ورور شاه محمود سترګې ورړندې کړې او هند ته یې تبعید کړ. په ارک د دلکوشا مانی په اړه د ارک دننه پرون له لیکوال علم ګل سهار څخه اورو چې دا مانی کله جوړه شوې، څرنګه جوړه شوې، څومره خونی لري او څه تاریخي ارزښت.
د اخبار دی 2001 کال په لسمه غره کې ذکر دي چې دا معنی چې دا بنجره معنی ده، بنجره به قصره معنی ده، یعنی په افغانستان کې په دې سره به د معنی نسته. نو دا د نوم بیکګراوند څخه دا غي دا معنی دی امیر عبد الله خان په وخت جوړ شوی ده. کله چې امیر عبد الله خان د هند په سفر تللی و، بیرته چې د هند راغی بیا یې نو تصمیم یې ونیو چې یوه نوې معنی جوړه کړي. نو له مهمو مخورو کسانو سره، د حکومت او د حکومت د باندې مشرانو سره پرله پسې مشورې وکړې، او بالاخره تصمیم ونیو چې د ارګ په باغ کې د باغ په منځ کې یوه ماڼۍ جوړه کړي. د دې ماڼۍ بنسټ په 1290 کال کې کیښودل شو اسمبلی په میاشت کې او رسمن چې پرانستل شوه کار جوړه شوه هغه د 1295 کال اسمبلی میاشت وه. په پرانستلو کې هم مواد ټول د مخه برابر شوي وو، ټول مواد چې څو ده ټول ته برابر شوي وو د مخه، او ویل کېږي چې د ماڼۍ فلزي اسکلیټ دا له هند څخه د فلانو په ذریعه باندې راوړل شو، او نور مواد ټول د افغاني مواد وو او مختلف مواد وو. عزالدین وکیلی په پلځایي لیکي چې دلکشا د بای محمد خان فراشباشي د زوی محمد امان خان په سرپرستی باندې جوړه سوه، یعنې هغه د کار تنظیمونکی او د کار مشر یې و په اصطلاح. همدارنګه اول په دې کې یو الماني انجینر فلاش په نامه باندې کار کاوه، خو دی خواجه راولوید او زخمی شو. بلده وروسته یو بل انګریز انجینر وو، هغه د دې کار مخته یوړ. د دلکشا ماڼۍ مواد ټول افغاني مواد وو، یعنې د جوړولو یې، او حتی بلده چې سیخ او کانکریټ پکې وکارول شي نور مواد وو. مثلا په دې کې د مختلفو خاورو تر څنګ چکه د غوا شیدې او په ځینو برخو کې هګۍ ردینه هم کار اخیستل شوی ده. دو پوښه لري لوی دیوالونه یې، او چې ترمنځ یعنې دوو دیوالو ترمنځ یې دومره ځای ده چې سړی پکې تېرېدلی شي. دا په 600 متره مربع کې جوړه شوې ده، دیارلس لویې خونې لري، چار یوه یې سوري اوږدوالی شل او سوري نوي متره ده، دوه لوی سالونه لري، همدغسې نورې کوټې هم لري مختلفې. په دلکشا کې یو بل جالب شی دا ده چې یو لفت ده، په دغه لفت کې البته اوس دوه لفته دي چې یو وروسته جوړ شوی ده، خو یو یې پخوا جوړ شوی و په هند کې جوړ شوی، البته د هند ممبئی ښار کې جوړ شوی ده. دا پخوانی لفت ده چې د ډبرو سکرو په ذریعه باندې چلېده، یعنې په هغه باندې جوړې کېده، تنظیم کړی و دغسې، اوس یې په نوي شکل برقی کړی ده، خو هماغه پخوانی شکل ده. د دې ځانګړنه دا ده چې دا هر ځای درېدی شي، یعنې داسې نه دي لکه دغه اوسني عصري لفتونه چې یو منزل ته بل منزل ته بدرېږي، بلکې دا په نیمایي کې هم کولی شي چې بېرته شاته لاړ شي مخکې دې چې هغه بل منزل ته رسېدلی. نو جالب لفت او ډېر تاریخي هم ده په اصطلاح. په دلکشا ماڼۍ کې ډېرې مهمې غونډې هم شوي دي، او تر اخره د محمد نظر شاه د دوبی دفتر به و، او ګلخانۍ د ژمي دفتر وو، او ملاقاتونه ډېر تاریخي کارونه او ملاقاتونه پکې شوي دي. د ملت یووالي په نامه باندې یو جشن وو، د امیر حبیب الله خان په وخت کې به جوړېده، دا به د سرطان په 12 نېټه هر کال جوړېده، او په 1290 کال کې کله چې دا جشن جوړېده، مخکې دې جشن جوړ شي برق له جبه سراج جبه ترا انتقال شوه، او دغه اول د جشن لپاره ارګ څراغان شو. د ارګ دغه ماڼۍ چې دا یو ښایستوالی په دې کې ده چې باغ په منځ کې ده، شاوخوا یې ونې دي او ګلان دي، 1440 درس مختلفې میوهدارې او غیر میوهدارې ونې دي، او 1440 درس مختلف ګلان دي شاوخوایی. کله به چې په بهرني آیاتان راتله، لکه د نورو هیوادو پاچاهان، رئیس جمهوران او صدراعظمان، نو هغه یادګاري نیالګۍ به یا د دوستي نیالګۍ به یې چې شو همدلته بې شو کېناوه زیاتره،
متاسفانه ما شرط څومره تلاش وکړ او دا مې پیدا نه کړ شي کوم نیالګی چای شي دی. یعنی دلته ډیر تاریخي شخصیتونه راغلي دي، دا ضرور و. البته دا نمر دي بغوري او بیکاری یو نخه ده شي دا نه دي لیکلي، نه دي لیکل شوي چې مثلا دا د کوم هیواد رئیس جمهوري شي ده او څنګه ده.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
ټاکل شوی دی چې د ولسی شاعر ګلمن وزیر په ویر کې لیکلي شعرونه او مقالې د کتاب په بڼه چاپ شي. په شمالي وزیرستان کې بیا یو شمېر کسان غواړي چې د ګلمن ناچاپ شعرونه خپاره کړي. د ولسی شاعر ګلمن وزیر جنازه د جولای په 12مه د شمالي وزیرستان پر اسمک خاورو ته وسپارل شو. بل ګلمن باندې د جولای پر 10مه په اسلام آباد کې ویټلې بریټ وکړ چې له اخیستو ټپونو یې د جولای په 12مه د مړینې خبر خپور شو. د ګلمن د شاعري په اړه نږدې کال مخکې د ازادي راډیو په مشال څنګه کې زما همکار نجیب عامر له هغه سره شغیدلی و. په دې مرکه کې ګلمن هم شعرونه ویلي او هم مولا دی خبروي چې کله به یې شعرونه لیکل او څرنګه به یې شعرونه لیکل. د همدې مرکې په پیل کې ګلمن وایي چې د ولس لپاره شعر لیکلی.
زما شاعري شعر مقصد هغه د ادب سره د هغه سره بالبته ځینې بیتونه شعرونه غزل په وزن په طول په ادب کې داسې برابر نه وي، مګم زموږ وطن ته او زموږ خلکو ته زموږ ځوانانو ته چې کوم شعر شاعري ضرورت ته هغه مزاحمتي شاعري چې ورته ویل شي، مقصد هغه ولسی او مزاحمتي شاعري کوم. نو بس چې نظم مې سوچ ته راشي غټه کې سوي بیا په نظم کې را غونډه کم او بیا چې د غزل ځای وي نو بیا غزل وایم. خو اکثر په غونډو کې مقصد نظمونه او غزلونه دا دوا شایان ډیر وایم.
تاسو د مزاحمتي شاعرۍ یادونه وکړه، په افغانستان کې د ملنګ جان شاعري چې سره رقم ده، د څه ویل شو چې د ګلمن وزیر شاعري مو د ماغه بڼه ده چې په کې د وطن ناخوالي د شعر په جواب باندې خلکو ته وړاندې کوي.
ملنګ جان بابا خو ډیر لوی شخصیت دی کنه، ملي شاعر دی، دغه ځای ته خو مقصد بالکل هغه دی خوب لیدنه ده، خو بالکل دا په داوا سره مقصد ویلای شو ما چې څنګه به چې ملنګ جان بابا د کام او د وطن درد او دغه په شعر په غزل او بیا د اغونه په پښتنو سندرې جوړولې په هغه کې رنګښتو خپل ځوانان خپل ولسونه د خپل وطن آبادی پر مختک تر ابلل. نو ما غلار باندې مام قدم یې شې دی، زغواړم چې ملنګ جان بابا هم هغه د شعر د ادب یو قسم ولسی مزاحمتي شاعری هغه دغه موږ باید په مخ بوزو.
ولس بیا داسې شاعري خوښیم ځکه د ولس هغه د زړه خبرې شاعر د هغوی په انداز کې. تاسو مخکې ویل چې په فلبدیا انداز کې چې مخکې نه پیسړي نه سوچ کړی نه لیکلي، بس زړه ته یو جذبه راشي، هغه جذبه سندریزه شي، ولس ته په سټیج ورسیږي، نو خامخا ولس بدرګه کوي کنه ګیلمنه.
نجیب جانه داسې دا بیخي ګوره په معاشره کې د شعور لرونکي خلک زمونږ په پښتانه ټولنه کې تا ته پته ده چې په سلو کې درې یا څلور وي چې هغه مقصد په فلسفي شاعري باندې یا مقصد په هغه شاعري چې هغه ته د الفاظو چناو کېږي مقصد ژوره شاعري وي. په هغه زما عام ولس په سلو کې لس کسان پوهېږي، مګم زما چې کومه ولسي شاعري ده په دې زموږ د وطن در ځوانان خو پرېږده، زموږ د وطن خویندې میندې هم هغه شاید درک کولی شي پوهېږي. که هغه زموږ په دې لاندې ټولنه کې مقصد په د قبایلی سیمو کې تا ته پته ده چې د خزینه او حقوق او هغه سیستم هغه رنگ نشته، ډیر ساده او عام لهجه ده.
ګلمن آشنا اوریدونکو ته سوړان لیکي
دا یو غزل دی وای: یار کوي ډکه د کمال خبره، یار کوي ډکه د کمال خبره، پاکه ل شر او ل جنجال خبره. او موږ خود سر د پانا ځای نه مو مخ خود سر د پانا ځای نه مو سړی تکوي د مال خبرې. او پښتون بتل د غسې در په در، پښتون بتل د غسې در په در وی چې نمنې د ستر خوشحال خبرې. او چې تا ته وګورم را یاد می شي، چې تا ته وګورم را یاد می شي ها د سپین زیری کلیوال خبرې. دا یو به داس دغه غونډې پکې وای نړۍ سپوږمۍ ته په ورتګ بوخت نړۍ سپوږمې ته په ورتګ بوخت ده زموږ پښنا چيو په دال او ای ګلمن سخت په خلمه وای ای ګلمن سخت په خلمه وای خو په غزل کې کړه سنبال وای ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا ناست په یو مورچل کې یو ویرې ژول یو بلا د کام د خدای خبر نکړي زما د کام او زو ته چې یو بل ته د شک په نظر ګورو نو خاور به موږ یو شو لا ټک تر کابل او ته یې شو کولې تار په تار او موږ کتل درته آیا موږ بخشې د پښتنې پیغلې اوربلا او ړنګ شوې ول په ول د تور مغل په پښو کې پریوتې وخت د خوشحال خان د المسو د بګړې ولا او تلا لیا نیم پاوی دا بل دی نیم چې ټکه زه خلک تلم د پښتون نظر په تلا او نه دی کام ته خیر رسی او نه دی سر په کام زار کړ زغله ګیله منه د پښتون د احساس غله
وا ګیله منه
او دا بل غزل دی نجیب جان وای
ارشاد خون کې
ولې د هر سر ذمہوار یادې ولې د هر سر ذمہوار یادې ګم کلم مسلم کله کفار او خدای چې ستاب فیصله څنګه وی یو ځای شهید بل ځای مردا او لرو قبر ته سپیناوي ورکړه ما هلته جاسوس دلته غدار یا او چې د جنگ ځای شي نو د کار یادېږم چې کله امن وي بے کار یادېږم که کله من هر څو ځان سپین مولا یا هم په هر ځای ګناګار یادېږم او زمونږ اختر د ماتم غوندې زمونږ خادي د ماتم غوندې زمونږ هر څه د ماتم غوندې وي مقصد په کلي کې دومره زیاتې کونډې یتیمانان په هر کور کې لرو چې د هغو له شرمه هم سړی اتڼ نه شي کولی نه خو هر وخت ماتم ماتم دی خو چې کله ډېر زیات ودردېږم دا نوی نوی درد او دغه وینم د وطن مایوسی په هغه وخت کې بیا زه ډېر ښه شاعري کولی شم مقصد اوس ته ونه وایې چې ستا شاعري ته به مونږ خامخا ځانونه په عذابه وو بیا به ته غزل
نه نه کله کله خو داسې چې ډېر خوشحاله مې چې ښه ملګري وویني یا ته چې څه غواړې هغه رقم حالات مخې ته راشي په خوشحالۍ کې خو به هم داسې څه لیکي که نه اتمن
او نو چې داسې شي چې سړی له خپل کار زیاره مطمئن شي او لږ دغه وویني په ټولنه کې بدلون بیا کېږي بیا هغه د دغه د مایوسۍ او د غم شاعري نه وي بیا لږ داسې زړوره شي که نه خلکو ته د امید وربخونکي شعر شاعري وي
یوه پخوانۍ مرکه وه د ګیلمن وزیر مرکه د ده ولسي شعرونه هم عامو خلکو زده کړي دي او هم سندرغاړو دا شعرونه ویلي دي جاوید امرخیل د ده یو شعر وایي
تاپ بالکل تمرا غم جن یا غم جن یا ما چ حد نہ لری تاپ بالکل تمرا غم جن غم جن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری پ غم جن زڑتا سی خوگمن یا خوگمن یا ما چ حد نہ لری ستا په بل تم دمر غم جن پکر غیڑنو آواز غنو کر خوبی لیارا پکر غیڑنو غنو فکر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا فکر غیلنو آواز غنو کر خو بلا یارا اے تمرا دت گئی دل دیدن یا دیدن یا ماچ حد نہ لری گئی درد دن ید دن یا مچ حد نری ستاپ بل تم تمرا غم جن غم جن یا مچ حد نری ستاپ بل تم تمرا غم جن شماو کلا مہاجر او غدا کل ترہ کر شماو کلا مہاجر او غدار کل ترہ کر شماو کلا مہاجر او غدار گمر ذلیل پختل وطن یا وطن یا ماچ حد نہ لری تمر ذلیل پخپل وطن وطن یا ماچ حد نہ لری غم جن زردا سے خود من یا خود من یا ماچ حد نہ لری ستا پبل تم تمرا غم جن خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا دپختنو فقط لیام خاموش ملک او مولا اے لتا سی تمرا گیلمن گیلمن یا ماچ حد نہ لری لتا سی تمرا
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د خیبر پښتونخوا انزورګر الماس خانم چې په 2022 کال کې د بریتانیا د بلویډر په نوم د غیر دولتي ادارې جایزه ګټلې و نن سبا په اسلام آباد کې ژوند کوي او هلته حقوق لولي الماس خانم ته جایزه په هغه انزور ورکړل شوې وه چې د یوې افغاني انزورې په تار او ستن جوړ کړی د نجلۍ افغاني ګڼ جامې اغوستې دي منګی یې پر سر دی او شپېلې شخوي الماس خانم هغه هنرمنده ده چې تر اوسه د افغانستان د یو شمېر منلیو تاریخي شخصیتونو لکه میرویس نیکه احمد شاه بابا او امان الله خان انزورونه ایستلي دي همدارز د افغانستان په اوسنۍ سیاستوالو کې د پخواني ولسمشرانو اشرف غنی او حامد کرزی انزورونه په تار او ستن جوړ کړی دي له دوی په باور چې په اسلام آباد کې په لیلیه کې ژوند او د پانتون زده کړو د دې پر هنر اغیز کړی کنه دی فلحال سوخ کیږي چې پانتون
روانه شوی يم
نو هم په دغه مقصد هزار غلی هاستل ته نو تاسو په دې هاستل چې کوم ژوند وي هغه ډیر زیات مصروف وي د کور د ژوند په لحاظ سره ورسره سبق هم مخ په وړاندې بوتلل وي داسې ورسره بیا ځان دپاره تیاری هم نیول وي او امتحاناتو ته نو د دې سره لږ غونته ګران شوی دی مخ په وړاندې بوتله د دې هنر
په دې تیرو یو څو میاشتو کې تاسو انځورونه ایستلي جوړ کړی
په دې نږدې وخت کې خو مې نه دي خو بیا هم شاکر نو ورته نه تکدا سه مطلب ذهن ته څوک راغلل یا ډېر ضروري وو دې او عکس انځور رغول نو خامخا وکړ
تاسو تر ډیره مخکې چې کوم انځورونه جوړ کړی دي د تاریخي شخصیتونو د مشهور کسانو انځورونه مو جوړول وسم امغه سې کوي او کنه دا ستاسو د انځورونو صحه پراخه شوه
څنګه چې تاسو ذکر وکړو زه د مشهور شخصیتونو یا مشهورم نه کوم کوم شخصیتونه په زمونږ سوسایټي ته یو مثبت پهلو مخې ته کوي یا یو مثبت کار کوي دا وی انځورونه به ما جوړول او زمونږ هنر چونکی ټول دنیا کې یو نوی هنر وو نو د ډیرو خلکو ډیر زیات وخت غواړي چې په ډیمان باندې هغه جوړ کړي نو وس دې طرف ته مجبور شوم چې په ډیمان باندې یو څوک غواړي چې زه دا وی انځور جوړ کړم نو هغه په هغه طریقه هم جوړولې شي انځور
یعنی ل ډیمانډ نو مطلب دا دی یعنی چې چیرته څوک غواړي چې کوم انځور جوړ کړي تاسو ته باید پیسې درکړي چې تاسو باید ورته جوړ کړئ
بالکل بالکل
څنګه له هغه وخت نو وروسته چې تاسو ته بل ویدر ماسسې د بریتانیا تاسو ته جایزه درکړه له هغه وروسته تاسو کارونه زیات شول او کنه له هغه وروسته مو کارونه زیات شي ونی دي
ظاهر خبره ده په ټول دنیا کې دغه یو خبر وچلې چې د پښتونخوا نه یو جنای چې کوم دی دا انټرنیشنل ایوارډ ګټلې ده نو ډیرو خلکو ته ځین ته دا خبر ورپرې وکړه چې دا یو قسم شته چې دا یو نشنا هنر کوي دا د نورستو خو پہچان جان پہچانم ډیر شو خلکو ته ځین تم خبره پرې وته او ورسره د انزورون چې کوم ډیماند وو هغه هم ځات
نو چې ډیمانډ او غوښتنه زیاته شوې ده نو تاسو هم دا وویل چې کچرته خلک غواړي چې تاسو انځورونه په پیسو ورته جوړ کړئ تاسو ورته تیار یا سي جوړوي څنګه اوس خو تاسو له پښتونخوا یو سلري وسی په اسلام آباد کې ژوند کوي هلت هم د خلکو رابطه له تاسو سره شته چې انځورونه ورته جوړ کړئ
او بالکل ځکه زمون رابطه خو ټلیفوني وی زیاتره کم پښتانه چي دي یا کیسو هم دي چې غواړي دا انځور جوړ کړي نو ما سره د مسنجر د لارې یا د فیسبوک د لارې رابطه کوي یا د واتس اپ د لارې نو هغه په لوکیشن باندې هیڅ اثر نه پرې باسي ځکه کله اسلام آباد کې مکزه پښتونخوا کې نو هغه یو خبره ده ځکه زمون ټلیفوني رابطه وي
ستاسو په خپل نظر ستاسو په د انزورونو کې چې جوړوي ل د مخ کې او د اوس فرق راغلی دی څه کا فرق راغلی وي څه فرق
فرق بالکل وخت سره راځي ځکه چې لومبنه وخت کله چې ما انزورونه جوړول نو هغه مرزمه تجربه نه و پکې اوس وخت زیاتې د سره چې ما مختلف قسم انزورونه جوړ کړل نو د وخت ریدو سره پاوې کې نور هم حواله راغلي دي نور هم مطلب کمخ کې په کیسه سنه سره غلطي ویا داسې و چې ته به لګي د چا پتار جوړ شي نن سبا چې څنګه منزور نه جوړو ما کوم را صفه دي چې هغه تلري نو تاسو ګوري نو خلک وایي کړي چې مری وتی اکته نو ډیر فرق وکړ راغلي او کوشش کوم چې مخکړان دي پکې هم ډیر مثبت بدلون راولم او نور هم ختم خپل هنر
د رنگونو لپلاوا څره هم څه تغیر پکې راغلی دی یعنی مخکې مو له کوم رنگونو نه استفاده کوله اوس له ډیرو رنگونو کار اخلي او که څنګه
وو بالکل رومبنه عکس کړځه وو ایم نو هغه کې ما سه یو رنگ استعمال کړ او هغه تور نو ځکه چې هغه رومبنه عکس ما په کپڑا باندې جوړ کړ او کپڑا سپینه و د پاسه ته ما تور رنگ باندې تار باندې انځور جوړ کړو هغه پسې چې په غلبېل کې مکل جوړو نو هغه می بیا په تور او سپین سره جوړ کو دریم رنگ ما ته یاد شو سم چې هغه کې ما د سور رنگ اضافه کړی و. نو دغه سه بیا رورو پنځه رنگونه شپږ رنگونه او اوس خو دا کوم تاسو کوم انځور چې انټرنیشنل جایزه ګټلی و نو هغه هغه کې د شمار نه هم زیات رنگونه دي ځکه په هغه کې په بشمیر رنگونه ما استعمال کړی دي. نو دغه سه اړمبره کې مې ډېر کم رنگونه او اوس چې کوم انځور جوړوم نو کوشش کوم چې ډېرونه ډېر او د ښو نه ښه رنگونه استعمال.
له هنرمندې الماس خانم څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د خالد ریحان ببری او شیر د دوی په شخ
زل دا په ازغیو باندې مات سترګي دا په ازغیو باندې مات سترګي کول مخ یتا ته مدرتات سترګي لدوو دي نشي د خکلا اندازه لدوو دي نشي د خکلا اندازه صبر چکړه مدرته زیات سترګي کله نا کله جګړې ته پریږدا کله نا کله جګړې ته پریږدا خو ډیرې ساته سول ساتې سترګې مدې شپورته د خال شورې ترینا مدې شپورته د خال شورې ترینا مدې شهس کله میراتې سترګې کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي کبه بیتا بلته وبرنګ اوړي شید لما په ور کې پاتې سترګې بی اجازه دی ورکجې کړې نو اوس بی اجازه دی ورکجې کړې نو اوس ببره ور وړنه نواتې سترګې ببره ور وړنه نواتې سترګې
د سجرړی مچلې د دې خبرونې په روسيو کې د یو لارغونی دوت پاړه د چړونو لمخي عمومي حمامونه په لارغونی مصر کې همدارس په لارغونی روم کې دوت وو. د اوسنی افغانستان د جغرافي پاړه ویل کیږي چې تر اسلام مخ کې په بلخ کې حمامونه وو، خو په دې ارتباط لا هم دقیق چړنې نه دي شوی. عمومي حمامونه لا هم په جنوبي وادونو کې ګرم بازار لري او دوت دي، لکه په ترکیه کې. خو هلته حمامونه د ګرځندویانو لپاره په وی سرګرمي بدل شوی دي. په افغانستان کې هم عمومي حمامونه شته. د کندوز ښار یو له هغو ښارونو څخه دی چې عمومي حمامونه پکې ډېر دي. که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي دي، خو لا هم په حمامونو کې کسبالان کار کوي او خلکو ته د چاپي او کیسه کولو په برخه کې خدمات وړاندې کوي. په دې راپور کې د کندوز له یو شمېر کسبالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې شوې دي.
له ډیرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمېر کسان د کیسمال په نوم کار کوي او کیسمال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوي کلن فیروز چې له 15 کلونو رئیس په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسمال په توګه کار کوي، فیروز آزادۍ روډي ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپل نه کسې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا مګر یو کس خاصه مې بوشد یا کس بسور چې مې بوشد چوپی مې کنه یو کس
کیسه کول ډېر ګټي لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد ولري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول ورسته کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردردی او ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي، خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
مو یکه کیسه میکنم یکه چوپی یکه لیفاس خونی کې ساچا خوند جیان پیدا میکنم.
موږ دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځنی دردونه لمنځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیری او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتبولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کی او کیسه کی
محمد نسیم آزادی روډیت وویل چې په ونی کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپی او کیسه کولو په هدف راځي. د په وینا چې ماساژ او چاپی کول د انسان جسمی او ذهنی ستړیا لري کوي.
دا دردونه د ځان لري کیږي. شسپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډیر راحت ډیر نخواخ یو ډیر ښه سړی دی. ښه ښه ماساژ وکړو. زه خو همیشه دلته راځم. زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړي کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوشنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې، خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ د خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر اجازه اخلم. شدی
گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والو زمزما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی ماتڑی زادا لاہو پا زمزمو کی زگی دلیم زادا زان غک دشمن منز تر بللیم المنز می پال من کی کی دغس سپیشلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو د خندا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی شپوت پات کی گذرنا وزری ماتړی رنا وزری ماتړی خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواؤ بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلا دا تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پچو غود وقت نو پا درکیم
اوس می دا ستم اوس می دا ستم پمزی بیا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی شپوت پات کی ګدرنا وزری ماتړی پریمیک دی چی